ساروان در استودیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
سلامت باشید نعیم صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او رچی متحده عربی امارات غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. په دې او سربیره نور راپورونه هم لرو او د غراس 2019 پروګرامونه خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې د ولسی پاتون یو لس غړي وشل شوی دی. هندوی د افغان ځواکونو روزنه ته دوام ورکوي. په کندهار کې خلک او چارواکي د نوملیکنې د مرکزونو شمیر لږ بولي او امنیت شورا د سوریې د وروستیو حملو د غندنې لپاره د روسیې پریکړه لیک رد کړ. د خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت په سنگ چارک ولسوالی کې د طالبانو په حمله کې د ولسی پاتون یو لس غړي وشل شوی دی. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني دا خبره تایید کړې. ویل حمله پر 15 پوسته په تیبر کلی کې تیر شپه ناوخته وشوه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هند ته په سفر کې د هند له دفاع وزیر میرمن نیرملا ستهارمن او د پوځ او هوایي ځواک له لوی درسیزانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او له افغان اردو سره د همکار رایو په پراختیا خبري کړی دی. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه پیل شوه. خو د کندهار والی جنرال زلمیر ویساو وویل چې د نوملیکنې مرکزونه کم دي. د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی وویل د دغه ولایت لپاره د نوملیکنې 215 مرکزونه پرانستل شوي دي چې د کندهار د والی تر څنګ د ولایتي شورا غړي هم کم بولي.
څنګه کولای شو چې موږ خپل سرتنام د کندهار د ولایت د کندهار د ښار په ساته او د ولسوالۍ په ساته باندې 1,000,000 ته ورسوو؟ خدای مکړه چې داسې نه شي چې موږ او ستاسو سرتنام په 5,000 څخه تر 1,00,000 شي.
د کندهار چارواکي وایي چې د نوملیکنې دا مرکزونه 1,000,000 کسانو ته دي، په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3,000,000 ته رسیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم یې د لرواټنه کروز توغندی ازمویلی دی. د پاکستان پوځ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل بابر توغندی ته یې انکشاف ورکړی او په ډېر دقت تر 200 پورې د مځکې او اوبو هدفونه ویشتلی شي. تېر کال د پاکستان پوځ ویلي و چې له اوبتل څخه ویشتل کېدونکی لومړنی توغندی یې ازمویلی دی چې اتومي خولۍ یا سروکی لیږدولی شي. د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي د دغه هیواد شمال چاودنې لړزولی دی. په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایراني او شیعه ځواکونه میشتي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون شنبه وشوه علت لا څرګند نه دی، خو کېدای شي چې هوایي حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي د چاودنې سیمه په دې مشهوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په سوریه کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو 8 منفي رایه وکاروله، 4 سپینه رایه ورکړه او د روسیې په شمول 3 مثبت رایه ورکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر ګواښ وکړ چې که سوریه بیا داسې بریدونه وکړي امریکا به بیا کلک ځواب ورکړي.
If the Syrian regime uses this poisonous gas again.
دا وایي که د سوریې رژیم بیا زهرجن غاز استعمال کړي امریکا به کلک ځواب ورکړي. روسیې وروسته له هغه د امنیت شورا د غونډې د دایرې دوه غوښتنه وکړه چې د شنبې په شپه امریکا، فرانسې او بریتانیا د سوریې د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو په فابریکې باندې بریدونه وکړل. اته مصری سرتیری او څوارله سختریزی وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یوه خطه کې وژل شوې دي. د مصر د اردو د یوې خبر پانی لمخې سختریزو چې ځینوی انتحاری واسکټونه پتنو په یوې پوستې برید وکړ. خبر پانه وایي څلورو بریدګرو انتحاری حمله وکړه چې اته سرتیری ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. لسکونه زره کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو غیر عادلانه سیستم د صدر اعظم ویکتور اوربان د بیا بریالي کېدو سبب شوی دی. اوربان تیره اونۍ د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مظاهره چانو د موږ اکثریت یو تر شعار لاندې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو، د انتخاباتو د قانون د بدلیدو او له مطبوعاتو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی اوربان د دیموکراسۍ په ورکولو او هم د رسنیو په ځپلو تورنوي. صدر اعظم ویکتور اوربان په دې هم تورن شوی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیره ملګرتیا پالي. اته بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د متحده عربی اماراتو له استازي سره د افغانستان په سوله کې دغه عربي هیواد پر رول خبري وکړي. دا هیواد د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي.
عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غندر رول لوبولی شي. د ایګری د هیڅ طرف پلوی نه کوي.
پر دې مرکز سربیره د سولې په اړه د سولې د دارالانشا د رئیس څرګندونه دراورو. په روزګان کې د طالبانو له لوري برمته شوی خلک له خپلو کورنیو مرسته غواړي.
تقریبا زما ورته نه زما کور دی وایز نه پرېږدي نور جوړه کالي دی راته واسطه.
له جګړې وروسته بیروزګاری د افغانستان بل لوی ستونزه ده.
تر کال په کال سره جدي کیږي. د وخت په تیریدو سره په ډیر یو جدي ستونزه باندې بدل شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ساعت 8:00 دی. دا خبرونه تر 9:00 دوام کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس د راپورونو نوبت دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې د متحده عربي اماراتو رغنده رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه دا خبره پرون وروسته د دې وکړه چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د متحده عربي اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د سولې عالي شورا د خبرو رو میسته د طالبانو د راکاژلو په برخه کې د عربي هیوادونو رول ارزښتناک بولی. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر ایصال مزوري پرون د خبره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې د خغلی اتمر په حواله ویل شوی چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول بحثونه ولیدنې د دولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه یوازې د چپچمه کې استنړې کې هم موږ هم د فرجیه مخ په عمل کې دوه اجماع رامنځته شي. د اجماع پر رامنځته کېدو سره به د سیمې د وادونو کومنس کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره هم درنګ د اقتصادي بهبود لپاره زمينه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو د دولتونو ترمنځ په بهبود کې دا ډول ناستې ولیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالی شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره د عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم پر رسمیت پیژندلی او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د متحده عربي اماراتو د سرپرست سفیر پرونی لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته لشکره د افغانستان د سولې علي شورا سره په همغږي ډیر خګامونه اخیستي څو کولای شو د زینو هیوادونو للارې د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمې بولي، خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته وه چې له عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې له عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی ورنه ده چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړې او د همکارۍ ژمنې کړې ده. د ځینو معلوماتو لمخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب تر سره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېتو مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او د هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
و موردل چې د متحده عربی اماراتو سرپرست سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره کتلې دي او دا کتنه وروسته لدی کیږي چې ویل کیږي تر دې وړاندې په واشنگټن کې د متحده ایالاتو، افغانستان، سعودي عربستان او اماراتو استازو سره کتلې وو. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عربي هیوادونو همکاري د پام وړ پرمختګونه رامنځته کولی شي. د دې ډلې کارپوهانو په منځ کې یو هم انتظار خادم دی. نوموړی وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات کولی شي له خپل نفوذه په استفاده طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او لومړی ښاغلي خادم د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده عربي امارات د افغانستان په سولې کې څه رول لوبولی شي نظر څرګندوي.
باور لرم چې عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په صلح کې ذکر غندرولو بول شي چې لایو خو خو د جګړې د هیڅ طرف پلوې نه کوي، نه طالبان هغه شتان چې بخای په شنل په ست باندې پیژن او نه هم د افغانستان حکومت مطلق دوی طرفداري کوي. نو فکر کوم چې د غیر جانبدار هویت د افغانستان په د سولې په مسله کې ډیر کومک وکړي شي. دما اساسي مسله دا ده چې عربي امارات په د جوړخ په لحاظ باندې او د خپل فعالیت په لحاظ باندې د دنیا د مرکزیت حیثیت لري. نو باور لرم چې د مختلفو ډلو د مختلفو فکرونو او د مختلفو هویتونو وجود په عربي اماراتو کې د دې ارزښت ته چې کوکې عربي امارات د افغانستان په صلح کې لمیت رول لوبوي. مثلا ک عربي امارات پراتونکو کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مجلسیتوب کې او د سولې د مذاکراتو کوربتوب کې فکر کوم چې تر ازبکستان، تر انډونیزیا او ماليزیا ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د مذاکرات کوربتوب کې ترغه بدی نتایج لري. نو دا یو نیک قدم دی تر شای دې زیات پیچلي اهداف مثل سرو کې چې باور لرم چې د اتمر دغه حساب د افغانستان د صلح په دغه ټکی دلو هلو کې یو نیک قدم یو هله د افغانستان ته رسول راشي.
یو څه بل مو سندخني موجود دي چې افغان حکومت ډیر د عربو هیوادونو لمنو نیسی او لغوینه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ هله کې دی. خواته ایران هم شته چې د افغانستان یو لوی گاونډای دی. داس یو تقابل رامنځته کیږي چې څنګه تاسو په نظر په اړیکو کې او په همکارۍ کې
کې شک نشته چې ایران په افغانستان کې د عربي هیوادونو لنفوذ او لحضور په دار کې دی، لکه څنګه چې پاکستان د هندستان په دار کې دی. دا نیابتي جګړې متاسفانه د افغانستان له خاورې دا اوسم خبر په جوش کې روانه ده. مګر د افغانستان بهني سیاست او ډیپلوماسي باید دې جواب وکړي چې ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو چې هغه هر هیواد دی د افغانستان په صلح کې مختلف نقش درلودلی شي، او خاصتا د افغانستان صلح چې اوس د مسله ته او د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی په هغه کې یوازې دوی نقش ادا کولی شي. پات شنوري بهرنی اړیکې اغه د افغانستان د سیاست بل برخه ده، او ریپورتونه حالاتو کې اواز د افغانستان د ریف سیاست او منطق کول شي چې ایران څنګه داخله تور کې د عربي هیوادونو سره نږدې کړي د دوی په توان نه دی، بلکې د افغانستان د سولې تر ټولو معنا کې دی.
د سیاسي چارو کارپو شغلای انتظار خادم وو. لبلی خو د افغانستان د سولې عالی شورا دارالنشا رئیس وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. محمد اکرم خپلواک پرون شنبه د ولسي جرګې په یوه غونډه کې وویل د سولې په اړه خبرو ته محتاط خوشبین دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بالاخره نړیوالو سیمه ایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده کېدای شي وخت وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان مشر محمد اشرف خانی د کابل پروسی په دوهم پړاو ناسته کې ویلی و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر سي، حکومت چمتو دی چې د غډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلی و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبره ای چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوې دي او یو بشپړ ستراتیژي ورته جوړه سوې ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو شمیر فعالان او خلک وایي دولت هغه برمته شوي کسان د راخلاص کړي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 500 ورځې وړاندې د اورزګان کندهار پر لوی لاره برمته کړي وو. د یادو کسانو له جملې له هم ډیر لستنه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. له اورزګان څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور.
تقریبا زما ورته نه زما کور دی وایز نه پرېږدي، نور یو جوړه کالي دی راته راوسته یې
چې دلته ناست بالا یو جوړه کالي او یو بوټونه یا چمپلان یو دی شي کې راته راځي.
دا چې یو جوړ کالي راته راوړي یو دنګوټای
دا ژغونه د هغه برم ته سو کسانو دی کوم چې شاوخه 500 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره له موټرو کې تکړه او برم ته یې کړه. د دغه کسانو شمیر چې ډیر شتنه وله جملې ولستنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه. خو دغه ډیر لستنه چې تاسو وړاندې ژغونه واوریدل لا هم له تیرو 500 ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تیروي. دغه برمته شوي کسان چې څلورې د کندهار او نهه د اورزګان دي اوس یې وسلوالو طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې په یو ځنګل غونډې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یاد ویډیو کې دی داسې ښکاري چې له واسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفایي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دې خلاص کړي.
موږ د خپلو قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحالي تیس په زړه کې دغه مره ګرځي چې پر دې به تکلیف یا به بلې. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته جوړه کالي راورسي.
د خپلو قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې موږ د پاره د هدایت واده خدای سره وغواړي. او بل مې دا
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا وجره ته کوي بل زما قربان زما غوښتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي شوي. اوس د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼې د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دې د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي. د والی ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
اسفانه تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو بریالي شوي چې یا دیار لستانه مسافر چې لا هم د وسلوالو مخالفینو په منګولو کې دار خلاص کړو. خلا هم په دغه برخه کې زموک هغه حالی ځلی دوام لري.
ښاغلی نایب دغه راز زیاتوي چې دغه برمته شوي کسان ملکی کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشی کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات اته بجه او شل دقیقې شوې. وسم سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د هندستان چاپ اکونومیک ټایمز رسپانې د امریکا د پاوځ د لوی درستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. ورسپانې لیکي چې جنرال مارک میلی په ورستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې یوې استمایا غونډې ته وویل که اسلام آباد ترورستانو ته د خوندي مرکزونو برابرولو ته ادامه ورکړي په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوي ګران کار وي. پاکستان په وار وار ویلي چې د ترورزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړي او په دې لار کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل که د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې اسلام آباد له واشنگټن سره همکاري ونه کړي د اسلام آباد په وړاندې به شدید اقدامات په پام کې ونیسي. اکونومیک ټایمز رسپانې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د $2 میلیارد په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستې ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې ویل دغه امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې پاکستان د طالبانو حقاني شبکې او نورو افراطي وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نوي اخیستي. ورسپانې زیاتوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅه کوي او د په وینا امریکا د دې هڅې ملاتړ کوي. جنرال مارک میلی په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په خپل یو تازه غنې کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنې کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یو زیارت ته څیرمه ځانمرګې برید تر ټولو وژونکې حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې دغو حملو د کال په اولو دریو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر 2250 ته اوچت کړ. د یوناما په حواله ویل سوي چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړو کې 1,350 تنه ملکیان وژل سوي او 1,495 تنه نور ټپیان سوي دي.
بیکاری او بیوزدی د افغانستان د خلکو او اند ملي شورا د غړیو ترمنځ تازه اندیشتې پیدا کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیوزلي د پراختیا په حال کې ده او که چیرې ورته پام ونه اړول شي خلک به له لا جدي ستونزو سره مخامخ شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور لري.
له جګړې او نامنۍ وروسته بیکاري او بېوسلي یو بله جدي ستونزه ده چې په دې وروستیو کې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون هم دا موضوع جدي ګڼي وایي چې په ځینو ولایتونو کې اندې ستونزې خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړیستلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه ستونزې د مهارولو لپاره لکه څنګه چې لازم وایي اقدام نه دی کړی.
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در بیکاری دست و پنجه
نرم. دیوی در افغانستان دیره خلق لبیکاری و بیوصله سر مختی. دا دو پدیده در خلق و حکومت پر وړاندې لوی ستونزې ګرځېدلې. لوستي ځوانان بیکاره دي. له خصوصي سکتور سم ملاتړ و نه کړ. خبرې عملی نشوي او داسې کورنۍ لرو چې د شپې ډوډۍ ته محتاج دي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې بیکاری او بېوسلۍ له امله ډیری خلکو ښارونو ته مخه کړې چې اوس په ښارونو کې هم ستونزې جوړې کړې. ناامني د کاري اسانتیاوو نو موجودیت اداري فساد او دغه شان د لازمو پالیسیو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بېوسلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران پرې نورې زیاتونې هم لري.
په حکومت دننه کې د مسلکي یا ډېر مسلکي کدرونو نه موجودیت استخدام پروسس ډېر مشکل شوی ده. دغه ټول سره لاس ورکړی ده او بلاخره بیکاری ته لاره هواره کړې ده. کال په کال سره جدي کیږي د وخت په تیریدو سره په ډیر یو جدي ستونزې باندې بدل شي.
مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده او د افغان حکومت اپوزیسیون او یو شمیر سیاسي ګوندونو هم دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انوار الحق هدی د پنځمه پورس په کابل کې به غونډې ته ویل چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بیوسلۍ په کې آن 240 ته رسیدلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاری او بیوسلۍ مني، خو وایي چې حکومت په دې برخه کې اساسي اقدامات په پام کې لري. خو د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عمران وایي چې په خصوصي برخه کې پانګونه، د کاري زمینو برابرول او د ملي او اساسي پروګرامونو پلي کول هغه مهم کارونه دي چې باید په دغه هیواد کې د بیکاری او بیوسلۍ د کچې د راټیټولو په هدف ترسره شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په کندهار کې چارواکي او ځینې خلک شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نوملیکنې لپاره مرکزونه کم دي. پرون د پټول افغانستان کې د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په کندهار کې چارواکي او نور خلک وایي چې د نوملیکنې مرکزونه 1 میلیون کسانو لپاره دي، په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3 میلیون تنو ته رسیږي. په دې اړه له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساد د نوملیکنې د پروسې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې ولایت ګډو امنیتي ځواکونو د رای ورکونې د ټولو مراکزو د امنیت ډاډ ورکړي او هم د کندهار په کچه د رای ورکولو لپاره زمينه مساعده سوي. والي د کندهار لپاره د رای ورکونې مرکزونه کم وبلل او په اني وخت کې پر راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د پراخ حضور غوښتنه وکړه.
موږ په کندهار کې کندهار شهر مرکزونه دي او ولسوالۍ دي. موږ ولس ولسوالۍ یا ولس ادارې واحد لرو چې الحمدلله ټول فعال دي او الته ان شاء الله دا ولسوالۍ کې به داسې خاص مرکزونه چې مطلق دي دغه معنی سي ده د رای ورکولو داسې ان شاء الله موږ نه لرو. ولې په بعضې ځایو کې تهدیدات شته، زه په دې ډاډه یم چې زموږ امنیتي قوتونه دا توانمندي لري چې هغه مهار کې.
د کندهار اوسیدونکي او قومي مشران هم د کندهار لپاره د ټاکنو د رای ورکونې د مرکزونو شمیر د دغه ولایت نفوس ته کم بولي. دوی دغه راز له قومي مشرانو او ملای امامانو غواړي چې خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې ته راوبولي تر څو د ټاکنو په پروسه کې خپل شمیره زیاته کړي او خپل رای وکاروي. د کندهار د ولایتي شورا مرستیال عبدالقیوم او مولوی عبدالحق خطیبي
په دې څلوېښت کلنۍ سیاسي کشمکش کې د ممبر د لارې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې زما د ممبر څخه دې څوک سیاسي فعالیت وکړي. چوندا ملي پروسه ده، زه به انشاء الله اول سړی به زیم چې د خپل ممبر څخه به دغه ملي پروسې په پوسو اعلان کوم او خلک به دې ته را تشویق کوم چې اورونه په پوسو کې دا د ټولو په ګټه کار دی. راسي د ټولو په ګټه چې کار دی دا ټول په ګټه باندې شروع.
او په دا پروسه کې باید ولایتي شورا، باید قومي مخاورین، باید قومي مشران او متنفذین خلک او خصوصا د شوزو وزیر خبر اده او شوزو شرقه چې هغه په هغه ورکه او دغه دي خلک ټول متوجه کې.
په اني وخت کې د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هاشم درانی وایي د کندهار د رای ورکونکو د مرکزونو د زیاتولو په اړه مرکز ته پیشنهاد کړي او هغه به ډیر ژر په دې برخه کې تصمیم ونیسي. کندهار چې شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري، د مرکزی حکومت لخوا ورته 225 د رای ورکونکو مرکزونه ورکول سي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سیګریټو بیا دی په سلو کې 50% شي، څو انسانان زیات ژوند وکړي شي. د میرر ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بایو په سلو کې 50 نور هم زیات شي، نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاونډه وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بیا تر 1500 پاونډو زیات شي، په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پرېږدي. سیرونکې هم درځوي چې دا چاره به 1.3 میلیارد پاونډ د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې لدرکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سرجو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوتي سیګریټ متوسطه بیه نږدې 1.5 پاونډ ده. عبدالرازق صاحبزاده د لخمن لالینګار څخه لیکي وي څوک چې د سولې د راتلو پلار کې خند جوړوي د حساب په ورځ به پاک خدای ورسره حساب کوي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکي که سعودي عربستان یا بل عربي هیواد د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي وي نو ترې مننه به وکړو. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای سوله حل راتلی شي چې طالبان له پاکستان لاس واخلي او پاکستان له طالبانو. د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د لنډو خبرونو نوبت دی. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت لري. روسیا د سوریې په رژیم د امریکا د بریدونو په محکومولو کې پاتې راغله. لسګونو زرو کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه او اته مصری سرتیری او څوارلس سختدریزي وسلوال پروند مصر په سینا سیمه کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو ورپسې هم حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رنیولې خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیا ادب بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني. د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جلکین ډیر لري سره مخ دي. له کاله رنیولې تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدهیي کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې د درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدی هغه کینې چې سره په زړه کې دینو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. موږ خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځینې وخت بیخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله ووسی. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دی چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز او انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته مده سفر
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپل اراده پالنه فکر پالنه او دا شین به کم ګوري. د ډیر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي. قلبونو کې دا شین مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده. په لګ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري. دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیت مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیزه انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته. همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي په بوختیاو کې څرګندېدلی شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نویو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کوي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه کې تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي تر بیا خشبن ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه شپېته مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د همدې مسلې تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې تر څنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې تر مدیرانو پورې تر کارمندانو پورې تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري
د دوی دندې مزنډول شوی کله هم په خپل دندو کار کوي
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د غوی لپاره به تصمیم نیسي
اوس وخت کې هوا تر کومې کچې رسیدلی دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیر کال درې میاشتو په مقایسې سره 50.5% د موږ په عواید باندې جګوالی راغلی سي مجموع د عواید فکر کوم چې 1.9 میلیون جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده د موږ عواید جګ سوی ده
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کیږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومي او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي
ډېر مننه کوم د کابل په سلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت هډې سته خو خسري هډې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینه د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی څنګه ته دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید سی پی جوړ سی په دې حالې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ سي دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات سي د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات به موږ خپل خلکو ته وړاندې
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په سلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم لک تر لګه موټر چلون کو ته نه دی معلوم که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلون کو نه باید څومره پیسې واخیستل شي
ډیر مننه کوم موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی دی او خلکو مخ ته موږ خېدا او بل پلان مودا د خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موجود د ترانسپورت په برخه باندې راځي دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله هغه قانون نهایي شو فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي چې هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت څخه اخلي د هغه له مخې اوراق به هدار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي چې هغه یوازې مسؤلیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناج باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولې هغه خازي د هغه خلاف قانون دا هغه جرم ده
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی. ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او غوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي اصلا.
ګوره هلته دوه برخه ده، یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فواید عامه ده، او هغوی خپل ځمکې په کرایې ورکړی د قرارداد په اساس هغوی په کرایې ورکړی ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه مو تثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسای چې راځي دا ټول عمل ته په یو اره باندې ودرېږي. خوال د دې اره دا ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اره موجود نه ده، دا ټول هغه مسافر وړونکو وسای چې دا شرط نه نوځي، دا کله شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپاره سکاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي، او هلمند یې مسجد موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتر حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پلیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسی.
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوم. د کابل د شرق دروازې کومه اړه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران هلته ولاړ وي، هغه ډیره بد اوازه کوي د موټر چلوونکو سره. کومه لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لږ تر لږه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لږ تر لږه تر څلوېښتو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډېرې. نو دغسې مثالونه موجود دي او دغسې پیښې کیږي.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده، ستاسو اندېښنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول، غیر قانوني اخاذي تینې کول. دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړله، خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده او د کورنۍ چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وڅېړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وکړي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبا زی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورې زی بیت 500 ورکی، دا غستونه ده چې مسافرین ورسره مخامخ دي. یو ځانګړی نرخ نه دی معلوم، که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وي ولید نامل کی
ګورې دلته افغانستان نظام اقتصادي سي داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلی، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکو وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي. موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. سي په دې کمیټه کې د عدلیه وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی درې استازي، د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واستازي انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو، او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوا وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شهره ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوئ. د دې لپاره خپل وزارت د ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودري چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب، د کابل کندهار په لویه لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري، دغه موټرې دا ستونزه لا هم نه ده حل. څو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کښېني او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوه کړي چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کړي. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی، یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوئ چې لږ تر لږه په راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښي؟
ګورې ستونزه چیرته وه؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې یولسو کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېر په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده، په هغه باندې مو شرایط ډېر جګه وزه کړی ده. د شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. سی پروسه د تصفیه ادامه لري. تر اوسه ما په حدود 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونه ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدي موافقتنامه پاساس لغه ورځ چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی. مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه سي حادثه کړې و. هغه دوه شرکتونه ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سورنولي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و. سپاره کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلاکا دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او د ډریور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کی د قانون په اساس غسر چلن کی.
انده غیب یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات چې اوس تاسو دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کی کار به کیږي په دوی کې بل تر لګه اساسه په نظر باندې سومره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړ.
زه فکر کوم چې موږ یو له شرکتونو ته ضرورت نه لرو. موږ هدا اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتونو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي. هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي، کلکی ترل سوي ده. هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې که چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم، تر دې اندازه پورې ډریور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې له دې موقعه تر دې موقعه باید ځان ورسوي. که ونه رسول رئیس د شرکت ماشین درکوي او یا ډریور ته مجازات کوي. څنګه ته د دې استفاده د مخدراتو څخه نه، چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جدي ده 8 ساعت دوی دریوری کوي. د قانون بین المللي جاده په اساس له 4 ساعت نور څوک حق نه لري چې ډېر دریوري وکړي. او د موږ بل دریز دا ده چې په دې هر مسافر وړونکي او هر لاري موټر کې په 4 ساعت باندې بس دریور تبدیل شي. یو فالتو دریور ورسره موجود دي سیدا چې 4 ساعت پروسه بل دریور باسي جلو تکینی. دا 6 ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوري کوي. دا خو استرایکیږي، دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکړي.
ډېر زیات مننه وزیر صاحب کور ودان.
څه هم مننه.
نہ پاتے شکر کے ور زرائے ور کوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرائے ور کوخ بلا خاورا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرائے ور کوخ بلا والا واک چې موی خپل بیا بغل مینا ډوډۍ خرو خپل خاورا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې